السلام علیکم ستړي مشه نن چهار شنبه ده د 1398 کال د قوس لیندې میاشتې شپږمه د 2019 کال د نومبر وشتمه زه سفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراق لاستویم تخنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوری په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په افغانستان کې میشتو یو شمیر ډیپلوماټانو د لوګر له دوو مدني فعالانو سره د افغانستان د ملي امنیت له چلنده ناخوښي څرګنده کړې ده. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي ژر به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. د افغانستان او ویست اندیز د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله ټیسټ لوبه پیلوي او ایران وایي د هغو افرادو پر ضد اقدامات کوي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه خبرېدونکي فارسي ټلویزیون سره تړاو ولري. پوره خبرونه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وی ژر به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. میرمن نورستانی پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې له بشپړېدو وروسته به د لومړنیو نتایجو د اعلان په اړه پریکړه وکړي. د نوموړي په وینا په دې ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر نن چهارشنبه بشپړېږي.
در مجموع تصمیم به ای است که باید انتظارات مردم دیگه کوتاه شود و چیزی ابتدایی را به خیر قریب انشاءالله
دا وایي په مجموع کې پریکړه داده چې د خلکو انتظار پای ته ورسول شي او ابتدایي نتایج به ډېر ژر اعلان کړو، ځکه ستونزې باید ټولې شي. له هغې وروسته که دوستان شکایت لري کولی شي د شکایتونو کمیسیون کې ثبت کړي. د میرمن نورستانی په وینا په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې د بهیر په وړاندې ستونزه لا هم پر خپل ځای ده. ټاکل شوې وه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د میزان په اوویشتمه اعلان شوي وي، خو تر اوسه څو ځل د دغو پایلو اعلان ځنډول شوی دی. د لوګر د هغو مدني فعالانو سره چې د دغه ولایت په ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه معلومات خپاره کړي وو، د افغانستان د ملي امنیت د ادارې چلند د یو شمیر لویدیځو ډیپلوماتانو لخوا غندل شوی دی. د افغانستان ملي امنیت ادارې د لوګر د مدني فعال موسا محمودي او د هغه د همکار احسان الله حمیدي هغه ویډیو له رسنیو سره شریکه کړي په کومه کې چې دوی په ښوونځیو کې د جنسي ځورونو په اړه خپل وروستي راپور له تېروتنو ډک او نیمګړی بولي. د ملي امنیت ادارې همدارنګ ویلي دا کسانې د دوی د خوندیتوب لپاره یو امن ځای ته لیږدولی دي. په کابل کې د امریکا، جرمني او هالند سفیرانو او د ناټو ملکي استازي له مدني فعالانو سره د ملي امنیت د ادارې دغه چلند غندلی دی. د امریکا سفیر جان باس پر خپله ټویټر پاڼه د دغو مدني فعالانو څخه اخیستل شوي اعتراف ته په اشارې دا چاره د پخواني شوروي د ملي امنیت چلند ته ورته بللی. خپل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله هم د خپل حکومت د ملي امنیت د ادارې دغه چلند ناسم بللی. ولسمشر غنی ویلي د ملي امنیت ادارې ته ویلي چې فورا په دې برخه کې خپل اقدامات ودروي. هغه ټینګار کړی چې د افغانستان لویه څارنوالي او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دی دغه ډول ادعاوې وڅیړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له ویست اندیز سره خپله ټیسټ لوبه پیلوي. دغه لوبه د هند په لکنو ښار کې په ځایي وخت د سهار په شاوخوا 9:30 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم د دغې لوبې لپاره پوره تیاری لري.
امروز کې ملي کرکټ کشور و تیم ملي ویست اندیز مسابقه تست آغاز شوه. با این مسابقه ملی پوشان آمادگی کامل داره و انشالله ما امید داریم که مسابقه نتیجه خوبی خواهد داشت.
افغانستان د کرکټ په ټیسټ یا 15 ورځنیو لوبو کې نوی دی او تر دې دمه یې ډېرې لوبې نه دي کړي. د افغانستان او ویست اندیز ترمنځ تر دې ټیسټ میچ مخکې درې ورځنۍ لوبې وشوې او درې شلاوریزي. په یو ورځنیو لوبو کې درې سره لوبې ویست اندیز وګټلې او په شلاوریزو کې بیا دواړه لوبې افغان ټیم ګټلې دي. ایران وی د هغو افرادو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه خپریدونکي فارسي تلویزیون سره تړاو ولري. ایرانی چارواکي پر دغه تلویزیونی شبکې تور پورې کړی چې تېره اونۍ په ایران کې د راپورته شویو حکومت ضد مظاهرو د پوښښ پر مهال بېطرفي نه ده ساتلي. د ایران قضایه قوې د سې شنبې په ورځ پر خپل ویب پاڼه لیکلي د ایران انټرنیشنل تلویزیونی شبکې یو شمېر مؤثر کارکوونکي به د خپلو اموالو په برخه کې له حقوقي او قضایي محدودیتونو سره مخ شي. د میزان په نوم د ایران له قضایي قوې سره تړلي خبري آژانس د دغو محدودیتونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې د ایران انټرنیشنل تلویزیوني شبکې د ایران د استخباراتو د وزارت چارواکي تورن کړي وو چې په تهران او نورو ښارونو کې د دغه تلویزیوني شبکې د ځینو کارکوونکو د کورنیو غړي ځورولې دي. دا تلویزیوني شبکه چې په 2018 کال کې خپرونې پیل کړي د ځینو ایراني چارواکو په باور له سعودي عربستان سره تړاو لري. د بکنی نړیوال سازمان وایي په ایران کې تیره اونۍ د تیلو د بیو د لوړېدو پر ضد اعتراضونو کې لږ تر لږه 143 کسان وژل شوي. حکومت انټرنیټ قطع کړی و او له ایران یې د رسنیو خبري پوښښ ستونزمن کړی و. د راپورونو په اساس ایران نه یوازې تازه د ایران انټرنیشنل تلویزیون بلکې د نورو ګڼو هغو نړیوالو رسنیو د کارکوونکو کورنۍ وخت ناوخته ځوروي چې په بهر کې د خبریالۍ دندې مخ ته وړي. د پاکستان ستري محکمې د حکومت هغه پریکړه ځنډولې چې پکې د پاوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د کار دوره غزولې ده. د پاکستان د لوی سرنوال دفتر وایي د ستري محکمې لخوا د باجوا د دورې غزول تر نن چهارشنبه پورې ځنډول شوی څو د دې اقدام په وړاندې اعتراض واوري. جنرال باجوا د پخواني صدر اعظم نواز شریف لخوا د 2018 کال په نومبر کې د پاکستاني پاوز د لوی درستیز په توګه ټاکل شوی و. د نوموړي درې کلنه دوره د نومبر میاشتې په 19مه پای ته رسیږي، خو په اګست کې د نواز شریف ځای ناستی عمران خان د پاکستان د پاوز د لوی درستیز په توګه د باجوه د دوه دوره درې کاله نور هم وغځوله او د دې دلیل یې سیمه ایز امنیتي وضعیت وښود. د پاکستان قاضي القضات آصف سعید کوسا د سې شمې په ورځ د دغې قضیې د اورېدو پر مهال د باجوه د دورې د غځولو په اړه د حکومت په پریکړه کې شتو نیمګړتیاو ته ګوته ونیوله او پوښتنه یې راپورته کړه چې آیا د پاوز د لوی درستیز د کاري مودې غځول قانوني دي او کنه. کوسا د پاوز او حکومت استازو ته ویلي چې نن چهارشنبه محکمې ته ورشي او د دې اقدام تر شا په دلایلو باندې په جزئیاتو بحث وکړي. او په البانیا کې د سختې زلزلې راوروسته تېره شپه هم د نړېدلو نیو ماتو ګوړو کې په ژوندۍ پاتې کسانو پسې لټون روانو. د دوشنبه په سهار وختي دی زلزله کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او تر شپږ نیم سو نور زیات کسان ژوبل شوي دي. راپورونه وایي په ساحلي ښار دوریس او تومان ښارګوټي کې لا هم لسګونه کسان د نړېدلو ودانیو ماتو ګوړو لاندې بند پاتې دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د دو خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د لوګر د هغو مدني فعالانو سره چې د دغه ولایت په ښوونځیو کې د جنسي ځورونې موضوع راپورته کړه، د ملي امنیت چلند او د هغوی څخه اعتراف اخیستل په کابل کې د امریکا د سفیر په شمول د لویدیځو ډیپلوماتانو لخوا غندل شوی دی. ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس هم د ملي امنیت چلند باندې انتقاد کړی دی. دا هم اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگتن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستیو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر 30 زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي. The Iranian people are once again on the streets because of the regime's poor economic management. دا وایي چې د ایران د رژیم د ناسم او کمزوري اقتصادي مدیریت په خاطر باندې خلک سړکونو ته وتلی وو. نور مسایل هم لرو، هله دا تر پای سره پاتې شي. بې بیا هم خرغله دغه پروگرام ته رازو لمړي مطلب ته د لوګر دغه مدني فعالانو سره چې دغه ولایت په خوانځیو کې د جنسي ځورونې موضوع راپور تکړه د ملي امنیت چلند او دغه څخه اعتراف اخیستل په کابل کې د امریکا د سفیر په شمول د لویدیزو ډیپلوماټانو لخوا غندل شوی. افغان ولسمشر اشرف غنی هم له دغې قضیې سره د ملي امنیت ادارې چلند ناسم بللی او د کورنیو چارو وزارت ته د هغوی د سپارلو امر کړی. موسی محمودی او احسان الله حمیدي هغه مدني فعالان دي چې د لوګر ولایت په ښوونځیو کې د یو شمېر ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه د تحقیقاتو نتایج له رسنیو سره شریک کړي وو. تفصیل د اجملاند په راپور کې
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د لوګر ولایت له دې مدني فعالانو سره د ملي امنیت چلند او د هغوی څخه اعتراف اخیستل غندلي. نوموړي د سې شنبې د ورځې په ناوخته پر خپل ټویټر د افغانستان د ملي امنیت د ادارې دا چلند د شوروي د وخت ملي امنیت چلند ته ورته بللې. جان باس پر خپل ټویټر لیکلي په شدت سره هغه تکتیکونو نارامه کړي یو چې د شوروي د وخت ملي امنیت تکتیکونو ته ورته دي. په کابل کې د امریکا د سفیر په وینا دا ویرونکي د چې د مدني ټولنې له هغو فعالانو څخه په سور او تهدید اعتراف اخیستل کیږي چې هدف یې د افغان ماشومانو خوندیتوب دی. د افغانستان ملي امنیت ادارې د لوګر د مدني فعال موسی محمودی او د هغه د همکار احسان حمیدی هغه ویډیو له رسنیو سره شریکه کړي په کومه کې چې دوی په لوګر کې خونځوي کې د جنسي ځورونو په اړه خپل وروستی رپورټ له تیروتنو ډک او نیمګړی بولي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د دوشنبې په ورځ په یوې خبر پاڼه کې وویل چې دا د رپورټ له خبرېدو وروسته د موسی محمودی او احسان حمیدی په وړاندې ګواښونه ونو له همدې کبله یې خوندیسه ته لیږدولي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې قضیې سره د ملي امنیت چلند ناسم بللې. لارک څخه خبره شوې خبر پاڼه د ولسمشر غنی له خولې وایي چې له دې قضیې سره د ملي امنیت د چلند له خبرېدو وروسته سمدستي له دې سره مخالفت کړی او د ملي امنیت له ادارې وغوښتي چې د دې مدني فعالانو د خوندیتوب چاره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته وسپاري. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون رسیال نعیم نظری ویلي و چې د افغانستان د ملي امنیت اداره د موسی محمودی او احسان الله حمیدی د نیول کېدو حق نه لري او هغه اعترافونه چې له دوی په زور اخیستل شوي د باور وړ نه دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دا چاره د افغانستان د قوانینو او د بشري حقوقو د معیارونو خلاف بللې او له چارواکو یې غوښتي چې دواړه فعالان دې زر تر زره خوشي کړي. په کابل کې د امریکا سفیر په یو بل ټویټ لیکلی چې د دې قضیې په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د دریس ملاتړ کوي. په کابل کې د جرمني سفیر پیټر پروګل هم پر خپل ټویټر د افغانستان د ملي امنیت د ادارې لخوا د دې دوو مدني فعالانو نیول د شرم وړ بللی. په کابل کې د هالند سفارت هم د لوګر د دوو مدني فعالانو نیول غیر قانوني بللی. د دې سفارت په رسمي ټویټر پاڼه د دې دواړو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه شوې. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی ویلي هلمند چې د دې دوو فعالانو د خوشی کېدو په اړه د دوی غوښتنو ته درناوی وشي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي وو موسی محمودی او احسان الله حمیدی د تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان د ملي امنیت ریاست لخوا په کابل کې نیول شوي. د دې سازمان د افغانستان د برخې مسؤلې حوریه مصدق ویلي وو د ملي امنیت ریاست په دې اړه د دوی رسمي لیک ته ځواب نه دی ویلی.
و موریدل چې په کابل کې یو شمېر مشتو بهرنیو ډیپلوماټانو د لوګر له دوو مدني فعالانو سره د ملي امنیت ادارې چلند غندلې ده. په دې اړه باندې مو د امنیست انټرنیشنل یا د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې له مرستیال عمر وړایټ سره مخکې خبرې کړې وي. هغه د افغانستان له حکومت غوښتي وو چې ژر تر ژره دي د لوګر دغه دوه د بشري حقوقو فعالان چې د جنسي ځورونو په اړه باندې افشاګرۍ کړې دي له قید او شرط پرته خوشي کړي. له ښاغلي وړایټ څخه مې په لومړي سر کې پوښتنه کړې وه چې د دغه قضیې په اړه خپل تحلیل له موږ سره شریک کړي.
Well, human rights defenders are people who peacefully, legally promote human rights.
د بشري حقوقو مدافعان هغه کسان دي چې په سولې او قانوني توګه د بشري حقوقو لپاره کار کوي. هغه مهم کارونه کوي. هغه له زورونو پرده پورته کوي. هغه د خلکو د بشري حقوقو د ساتنې لپاره د عدالت غوښتنه کوي. په دې خاصه قضيه کې مخته خبرونه راورسېدل چې د بشري حقوقو دوه مدافعین د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا د پنځمې پرز نیول شوی کله چې هغه غوښتل د اروپای ټولنې له سفیر سره وګوري. دا د هغه کار نتیجه و چې هغه په لوګر کې د جنسي زورونو افشاګری کړي و. هغه چې په ګارډین رسپانیا او تلونیوس کې لمړی پر راپور نه ورکړل شو.
What
do you ask from Afghan official to Lavran Charwako Tsagwale Tsabay Dukrim?
They should immediately release both of these human rights defenders.
هغوی باید د بشري حقوقو د دوه مدافعین ژر تر ژره له کوم قاعده او شرط پرته خوشی کړي. د دوی نیول ناقانونه دي. دا د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان له مکلفیتونو سرغړونه ده. دا یو جرم نه دی چې د جنسي زورونو څخه پرده پورته شي. چارواکي باید د ماشومان د جنسي زورونې پر ضد ګام پورته کړي. تحقیقات دی وکړي چې څه شوی. د دې کار عاملین د پیدا او محاکمه کړي. هغوی د دې ټولو پر ځای په هغو کسانو پسې ګرځي چې له دې زورونې پرده پورته کړي ده.
They're going after the people who have exposed the abuses.
What your records shows
د تاسو معلومات څخه د بشري حقوقو فعالان ولی د داسې قضیو په خاطر نیول کیږي.
So unfortunately it has become the space to criticize the government.
متاسفانه په افغانستان کې هغه فضا ډیره تنگ شوې چې په کې پر حکومت انتقاد کیږي او په جرایمو یا د بشري حقوقو په سرغړونو کې خکیل ځینی چارواکي ننګول کیږي. په اگست میاشت کې موږ یو ریپورت خپور کړ چیرته چې د بشري حقوقو مدافعین نه یوازې د وسلوالو طالبانو په څیر ډلو بلکې د حکومتي چارواکو لخوا هم ګواښل شوی وو.
Not just by armed groups like the Taliban, but also by government officials.
Generally, do you have any recent records about
دا سیت ست تازه معلومات لري چې د بشري حقوقو نور مدافعین که په دی ورستیو کې د چارواکو یا هم ملیشه ډلو لخوا ګواښل شوی وي؟
Well, I mean, you may remember just in September, there was a human rights defender working with the Afghan Independent Human Rights Commission.
هو د تاسو ک په یاد وي په سپتمبر میاشت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو کارکونکو چې د بشري حقوقو د دفاع لپاره کار کوي د یو وسلوالې ډلې لخوا وتختول شو او بیا ووجل شو. دا کارکوي چې د خلک په دې قضیو کې لګواک سره مخ دي. ځینې نورې قضیې هم شته چې موږ د خلکو هویت نه افشا کوو ځکه خطر ورته متوجه دي. خو کله چې خلک د فساد پر ضد غږ پورته کوي یا ګڼي ان هغه خزي چې د خزو د حقوقو لپاره غږ پورته کړي په ټولنه کې ګواخل شوی په فیسبوک کې ورته اختیارونه ورکړل شوی. ځینې وخت حکومتي چارواکو هم ګواخلې دي او تر ډیره بیا د وسلوالو مخالفینو لخوا ورته ګواخونه شوی دي.
د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې د مرستیال عمر وړایچ خبرې مو واورېدلې. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان ملي امنیت د ژر تر ژره د لوګر د بشري حقوقو دوه فعالان چې په دغه ولایت کې د ځینو ښوونځیو د ماشومانو سره د جنسي زورونې د ادعاو په اړه تحقیقات شریک کړي وو، هغه دې له قید او شرط پرته خوشی شي. د لوګر چارواکو او همدارنګه ګڼ اوسیدونکو بیا د دغو تحقیقاتو پایلې ناسمې بللې دي او په دې ټینګار کړی چې که محمودی خپلې دعوې ثابتې نه کړي باید د دغه کار په خاطر باندې تر قضایي او تعقیب لاندې ونیول شي. موسا محمودی څو وخت مخکې له ټولنیوز او ګارډین سره د ځینو تحقیقاتو پایلې شریکې کړې وې او ادعای کړې و چې په لوګر کې د شپږو ښوونځیو څه باندې 1500 ماشومان د خبره باندې چې ادعای کړې وه چې د جنسي پلوه زورول شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم ملالی بشیر ته غوږدو چې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری ویلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د وژل سوي امریکایي ځواکونو د کورنۍ په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي جیک اسپن د شپږو میاشتو چې پلار یې د 2000 لومړي کال د ډسمبر په 10 نیټه په افغانستان کې ووژل سو. د اسپن کونډې شنن اسپن ویلي پر میړه خپل کوچنیان ډیر ګران وو. د ورځپاڼې په لیکنه نن د افغانستان په جګړه کې د وژل سویو امریکایي سرتیرو سلګونو کوچنیان سته. د ورځپاڼې په وینا جیک اتلس کلن دی خو د افغانستان په جګړه کې اوس هم امریکایان وژل سوي. واشنگتن پوسټ لیکلي جیک او د ده خویندې لومړي امریکایي کوچنیان دي چې پلار یې د افغانستان په جګړه کې وژل سوی. ورځپاڼې لیکلي د جیک پلار مایک اسپن وروسته له هغه ووژل سو چې د سپتمبر په 11 نیټه په امریکا کې د حملو پر مهال 3000 کسان وژل سول او د دا وړ نورو حملو د مخنیوي لپاره یو خطرناک ماموریت افغانستان ته ولاړ. د ورځپاڼې په وینا جیک په کالج کې د شمولیت لپاره غوښتنلیک ورکړی او د خپل راتلونکي په اړه فکر کوي. واشنگتن پوسټ لیکلي جیک غواړي یو تحقیقاتي خبریال سي. د ورځپاڼې په وینا جیک ویلي دی شاید امریکا له مرکزي استخباراتي ادارې CIA سره یو ځای سي. د ملګرو ملتونو ورستۍ راپور ښیي چې په افغانستان کې د 2019 کال په لومړۍ نه میاشتو کې تر 2500 ملکیان وژل شوي دي. ډیپلوماټ خبرونه په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو برمتنې ولسوي استادانو په بدل کې د حقانی شبکې د درو غړیو راخوشي کولو پر اغیز مقاله خبره کړې ده. د خبرونې په لیکنه د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د مبادله له هغه راهیسې چې د سولې خبرې ودرې دي لومړی لوی تحول دی. په دوام کې راغلی چې د امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس په بدل کې د انس حقانی، حاجی مالی خان او حافظ عبدالرشید عمری راخوشي کېدل دا پیغام رسوي چې د سولې په بهیر کې ټول شکل لوریو د دې بهیر پر بیا پلیدو توافق کړی دی. خبرونه لیکي امریکا د اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې حقانی شبکه د فعالیتونو په خاطر تهدید کړی ده. د خبرونې په وینا پر دې سربیره حقانی شبکه د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د ترنګلو اړیکو یو لامل ده.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوو. د خوست په 15 سوالي او زازي میدان شمل دومنده سپیره تڼیو او مساخیلو په غرونو کې د جلغوزو یا د زرنغوزو او چارمغزو د نیالګي دروزلو په خاطر د 362 قوریو د جوړولو کار پیل شو. په دې قوریو کې څه د پاسه 21 لک نیالګي روزل کیږي. د افغانستان د کرنې وزارت له بودیجې څخه 15 میلیون افغانۍ باور باندې ولګيږي. د ازادي راډیو خبريال نجيب الله لوخيل خوست په دې اړه راپور را لګلې.
د خوست په 15 ولسوالیو زازي میدان شمال دومند سپیره تڼیو او مساخیرو کې د کرنې او مالداري ریاست لخوا د زنغوزیو او چارمغزو د نیالګیو د پالو لپاره د 362 قوریو د جوړولو د پروژې د پیل مراسم د شمال دومند ولسوالۍ د حاجی عبدالرحمن زادران په کلي کې نیول شیول. په دې اړه جوړې شوې ناسته ته د خوست د کرنې رئیس حافظ الله شانوري ویل
1,16,000 نیالګي د چارمغزو او جلغوزیو په 362 قوریو کې روزل کیږي او د 2 کال په موده کې به ځنګل ته د جوړ شوو کمیټو لاره انتقالیږي. په هر قوریا کې شپږ زره نیالګي تولیدیږي. د دې پروژې په عملي کولو سره به نږدې 2,500 هکتار ځمکه په ځنګلونو وپوشل شي چې د دې پروګرام هدف دا ده چې یو خوا د ځنګل غوڅولو مخه ونیول شي او بلې خوا ځنګلونه بیا احیا شي.
خوست ولی محمد حلیم فدایی بیا په خپلو خبرو کې د دې ولایت له قومونو او مخورو غوښتنه وکړه چې د ځنګلونو د وهلو په مخنیوي او د ځنګلونو په ساتنه کې د دولت سره همکاري وکړي.
زموږ هیله د خوست له درنو قومونو او مشرانو دا ده چې هغوی د ځنګلونو هغه کم مسمیر ونی دي او که غیر مسمیر یا میوه لرونکي ونی دي یا غیر میوه لرونکي ونی دي د دوغو ساتنه وکي وی نه وهي.
د زدرانو یو تن قومي مشر حاجی عبدالرحمن د وهل شوي ځنګلونو پر ځای د زنغوزیو او مټکو یا چارمغزو د ونو کینول یو ښه ګام وباله ویل
چې دا نن ورځ د مؤسسي رغلې د نغلوزوی ونه لکوي د مټکه ونه لکوي دا څمره څړی چواله شوي دي. ای دغه په یواز کې چې نغلوزی مټکی خوښي دا ځنګل زوی تراسي ګویل په دا چې مولدلی دیل ته یو ته د منګال ورنای مکسر سره دي چې څمره څړی والی دی پاکی ماټکی خې دی ماټک شوی دی.
د اقتصادي چارو کارپو نواب میرزی په ورسته کلونو کې د افغانستان زینو اقتصادي پرمختګونو ته اشاره ویل
تلور کله مخکې په 300 افغانۍ یو کیلوګرام د جلغوزي ونن په مارکیټ کې 310 جلغوزي موږ صادر کړی دي. یو کیلوګرام په خپل په مارکیټ کې 3000 افغانۍ ده. دا ټول د دغه جغرافي برکاتو چې آزاد شو.
که څه هم د خوځینو قومونو د ځنګلونو او ونو په وهلو بندیز لګولای او په دې کار قومي ناغه لګولي خو بیا هم هر ورځ په غرنۍ سیمو کې د خرسانه او سوانګ لپاره سلګونه ونې وهل کیږي او د چارواکو په وینا چې په دې سره هر کال د خوځ درې سنه ځنګلونه له منځه ځي. د دې برنامه لپاره یو ورځ مخکې د شمال دومند په ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا د امنیتي منصوبینو لخوا د وهل شویو ځنګلونو 200 موټر نیول شوي ول.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو وی واشنگتن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستیو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر 30 زرو زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي. پومپیو دغه د حکومت ضد وروستي مظاهرو پر مهال د حکومت لخوا د بشري حقوقو سرغړاوه بللې. په دې اړه تفصیل د اجمالاند پر راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبه پورس خبریالانو ته ویل د امریکا متحده ایالات به پر هغو ایرانی چارواکو بندیزونو ته دوام ورکړي چې د ایران د وروستیو اعتراضونو پر مهال د معترضانو په ځپلو کې مسؤل دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د اعتراضونو پر مهال د حکومت ځپونکي اقدامات لږ تر لږه د 130 کسانو د مرګ سبب شوي. ایرانی چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د مرګ ژوبلې دا شمېره رد کړي. ایران د هغه اعتراضونو د ځپلو له کبله په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ شوی چې تېره اونۍ د دې هیواد په ترسلو زیاتو ښارونو کې راپورته شول. عامو ایرانیانو وروسته له هغې په اعتراضونو لاس پورې کړ چې حکومت دغلته د تیلو بیې لوړې او ویش یې په زیره کړ. د ایران رژیم پر وضعیت د کنټرول لپاره څو ورځې په ټول هیواد کې انټرنیټ پرچاو کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ایران کې د وروستیو اعتراضونو په اړه وویل ما ولسمشر ټرمپ په ایران کې وروستي اعتراضونه څارلي. د ایران خلک یو ځل بیا د رژیم د کمزور اقتصادي مدیریت له کبله لارو کوڅو ته راووتل. د ایران رژیم د دې پر ځای چې د خپلو خلکو اندېښنې لرې کړي د معترضانو په وړاندې یې له تاوتریخوالي کار واخیست او بهرني هیوادونه یې د دې اعتراضونو مسؤول وبلل. د مایک پامپیو په وینا ایراني چارواکو تېره اونۍ ایران کې انټرنیټ د دې لپاره پرچاو کړ سو د حقایقو د خپرېدو مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې له ایرانیانو غوښتي و چې د اعتراضونو په وړاندې د ایران د ځپونکو اقداماتو اسناد او شواهد دي له متحده ایالاتو سره شریک کړي څو د بشري حقونو څخه دا سرغړاوي رسوا او لاس لرونکي مسؤل وګڼل شي. د مایک پامپی په وینا متحده ایالات به پر هغو ایراني چارواکو بندیزونو ته دوام ورکړي چې د بشري حقونو په دې سرغړاویو کې لاس ولري. د نیټ بلاک په نوم شبکه چې په ایران کې انټرنیټ ساري پرونې وویل په ایران کې بیرته تر ډیره انټرنیټ فعال شوی دی.
د خبرونو لنډیز ته راغلی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره هوا عالم نورستانی وایي ډیر ژر به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. نن تمه ده د کندهار او ننګرهار د ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې پروسه هم بشپړه شي. د لوګر د هغو دوو مدني فعالانو سره چې د دغه ولایت په ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه معلوم